ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕੋ ਆਓ ਅਵਰੀਦਨ ਕੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਦ ਦੇ ਖਬਰਵਨੀ ਵੰਨ ਕੋ ਉਨਕੀ ਵਗ ਮਜਾਲਾਵਾਨ
ਹਾਊਸ ਅਸ਼ਪਾਕ ਮਮਨ
او لاول هم ساسو پامرا گرزو هغه رپورټونو خلاصې اړخته چې په دې خبرونه کې ساسو لپاره لرو.
چین د پاکستان لخوا هند ته د پاک چین راهداري په منصوبه کې د شاملېدو د وړاندیز هرکلی کړی دی. خو د پاکستان ځایي سیاستمدار او سیړونکي وایي چې لومړی دی د پاکستان دننه د وړو صوبو تحفظات ختم کینو بیا د هند ته د دغه دعوت ورکړي.
او د قبایلی سیمې کارپوهانو ویلی دی چې په قبایلی سیمو کې د آئینی اصلاحاتو په لاره کې خنډ چونکي د دښمن په خلو راپورته شوی دی. بل پلو ته شمالي وزیرستان ته ستنیدونکي زرګونو کډوال د ګڼ شمیر ستونزو سره هم مخ دي.
او د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د پولیو کمپاین تر دوه ورځو ځنډول شوی.
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې زمګه په دې یو ساته خبری خبرونه کې ساسو لپاره لرو. موږ سره ملګری اوسئ. لاول هم ورزو خپل رومانی رپورټر اخته.
قدر منردونکو د ډیور اډیو د ټي وی ساته خبري خبرونه ته نیخونه غوښنه واشنگټن ډي سي نه غوګي او لومړی زو د پاکستان سرخار اسلام آباد په لوتا د اسلام آباد نه د ډیور اډیو خبريال پیر ولت شاه راپور را لګل چې وای د پاکستان او د چین ترمنز د راهداري په منصوبه کې هند ته د پاکستان د یو جرنیل لخوا د بلنې ورکولو چین هرکلی کړی دی او وای چې د پاکستان سره په صلاح باندې دغه سي ملکونه که شاملېدل غواړي نو کېدای شي. خو د پاکستان دننه سیړنکار او سیاستمداران وایي چې د وړو صوبو تحفظات دې پاکستان ختم کړي نو بیا دې نورو ملکونو ته په دغه پروژه کې د شاملېدو بلنه ورکړي. په دې باندې راځي چې نور تفصیل د پیر ولایت شاه په دغه راپور کې وورو.
چین د پاکستان لخوا خپل روایتي حریف گاونډي هیواد هند ته د سی پیک منصوبه کې شاملېدلو د تجویز هرکلی کړی دی. خو د وړو صوبو سیاسي مشران وایي چې دغه وړاندیز عملي کولو نه مخکې د پاکستان د دغه پروژې په سر د ملک دننه د وړو صوبو تحفظات لري کړي. د پاکستان بلوچستان ایالت د فوج کور کمانډر یا ستر جرنیل په یو غیر معمولي بیان کې گاونډي روایتي حریف هند ته پاک چین اقتصادي پروژه کې د شاملېدلو وړاندیز کړی دی. تیر ورځ د چین د خارجه وزارت ویاند دی وړاندیست عکس العمل کې دا یو مثبت اقدام بللی و او دې په سی پیک کې د هند شمولیت په حق له چین د رضامندۍ پترس کې مثبت اشاره ورکړې دي. د نړیوال د چین سرکاري مطبوعاتو کې چاپ شوی رپورټونو کې هند ته د پاکستان دغه وړاندیست مثبت جواب ورکولو ټینګار شوی و. دا پرمختګ په یو داسې محل په لیدو کې راځي چې پښتون کام پرسته ګوندونه د چینی چارواکو لخوا دغه پروژې په اړه د پاکستان مرکزی حکومت د موقف سره سم بیانونه مخې ته راتلو په سر راپارېدلي دي او عوامي نشتلګون او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د چینی چارواکو بیانات د پاکستان کورني معاملاتو کې مداخلت او د وړو صوبو په ضد بلي. پاکستان کې د چین سفیر او د پاکستان په دوره راغلي د چین یو مرستیال وزیر ویلو چې سی پیک منصوبې ګټې د ملک ټولو صوبو ته یو شانتي رسی او دا چې په دې معاملې راپورته کیدونکي تحفظات بې ځایه دي. د عوامي نشتلګون سره تعلق لرونکي د سینټ د باندینو چارو کمیټې غړي سینیټر داود خان اچکزئی سی پیک منصوبه کې د هند شمولیت حمایت کوي. خو دې وایي چې دې نړوان به پاکستان مرکزی حکومت تر دوی تحفظات ختمول وي.
ملک دننه کم تحفظات دي د مختلف پارټیانو په هغه کې زموږ پارټي هم ده. خو دوی په کار دي چې د انډیا د دعوت د مخه د لیبا پاکستان کې کوم تحفظات یا ور بای چې هغه ختم او بیا کوي نه دی یو هغه ته دعوت ترکیه د دې سای جوړی پر هغه مسته اعتراض.
که هم دا تجویز د پاکستان د مرکزی حکومت نه خو د فوج او لوړپوري چارواکي لخوا مخې ته راغلي دي. خو په اصل کې د پاکستان فوج د چې ورته د ملک د دفاع او خارجه پالیسو په حق له فیصله کون اختیارات حاصل دي. پاکستان او چین اقتصادي پروژه نه یوازې د دواړو هیوادونو خو د ټولې منطقې د قسمت بدلولو منصوبه بلي. په هند کې د پاکستان پخوانی سفیر اشرف جهانگیر قاضي وایي چې د هند په سی پیک کې د شمولیت له کبله په راتلونکي وخت کې د پاکستان او د هند معاشي ګټې یو کېدلی شي او دا چې د دې مثبت اثرات د دوانو روایتي حریفانو په بیتولي ستراتیژیکي اړیکو باندې هم غورځېدلی شي. خو اشرف جهانګیر قاضي زیاتوي چې د دې لپاره د هند لخوا د خپلې خوښۍ او د خپلې ګټې شرطونه مخې ته راتلی شي.
زه خو وایم چې دا جیو اکنامیک پروجیکټ چې دی د جیو ستراتیژیک اټموسفیر لپاره ډېر اهمیت لري. انډیا خو خپل طرف نه خو د سی پیک خلاف ډېر خپل ابجیکشنز ورکړي دي چې پاکستان دا کشمیر تروزی او دی خو کلیم کوي چې د کشمیر مځکه د هندوستان حصہ ده او پاکستان چې دی هغه امن پسند نه دی او ترهګری کی مطلب ملوث دی او دا رنګه مطلب شکایتونه کړي دي. ولې دی انډیا شاید په داسې سیناریو کې به تیار شي چې اغه مرکزی رول د پاکستان پر ځای د هندستان سي.
د هند په سی پیک کې د شاملې دوړ وړاندیز په یو داسې محل مخې ته راغلی دی چې پاکستان په خپل خاوره د هر قسم بدې پیښې او ترهګرۍ د واقعیاتو ذمہوار هندستان بلی او هم دغه شان تورونه هند، افغانستان او بنگلاديش په پاکستان باندې لګوي. بلخوا چین د پاکستان لخوا هند ته ورکړل شوی وړاندیز حمایت کوي او دا پخلی هم کوي چې چین به د هند لخوا د پاکستان پنجاب ایالت کې مرکز لرونکي ترهګر ډلې جیش محمد مشر مسعود اظهر یو نړیوال ترهګر ګرځولو د هڅې مخالفت کوي. هند مسعود اظهر د پټانکوټ او د هند د واک لاندې کشمیر کې روان کال شوی ترهګر بریدونو ذمہوار او منصوبه ساز بلی او دې بریدونو نړوان د هند ممبئی حملو باندې تورن د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید په ضد د کاروای نه کېدلو په سر د پاکستان حکومت سره کوټلې مذاکراتي عمل د بحالې نه هم انکاري و. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ځوان دې
او کزور
نر دے
او که خزا
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو ہر چالا پارا
تازہ خبرونا مرکے
او د خبرو اترو پروگرامو نلری
تاسو هم پکې برخه اخیستئ شئ. ټلیفون 001-202-205-0303
او ویڈیا نمبر دے 0800-999-0
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو ٹی وی دے قدر مناور دن کو موسا ملگری اسے یو سم ساسو پام راگر زو دا امریکا دا دفاع وزارت لخوا لاکھیڈ مارٹن کمپنی تھا دا امریکا و پاکستان سمندری فوز لپارا پا خراب موسم او بیا د شپې پتیارا کے هدف وشتلو لپارا هلیکاپټر لا ټارګټ سایز سیستم د تیاری ټیکه چې دا هغه ورکړې شوې ده. په دغه دفاعي پلان باندې داسې ویل کیږي چې امریکا لخوا به 28 کروڑ او شپږ اتیا لکه ډالرې چې دی هغه خرچ راځي. په دغه کې بیا 12% برخه چې ده هغه به پاکستان لګوي. په دې حقله چې د پاکستان او بیا د امریکې ترمنځ دا نوی دفاعي پلان چې دی دا څه ګټې او اهمیت لري پوښتنې شوې دي د پاکستان د دفاعي څېړنکارانو نه. په دې حقله او دوی خپل رد عمل ښودلې دی. شد حسین پرې تفصیلي رپورټ لري.
د امریکې د دفاع محکمې د پاکستان او امریکې د سمندري ځواکونو دپاره په خراب موسم او د شپې په تیاره کې د هدف ویشتونکو هلیکاپټرو دپاره د ټارګټ سایټ سیستم د تیارې ټیکا لوکهید مارټن نومي کمپنۍ ته ورکړې ده او په دغه جدید نظام به 28 کروڑ شپږ اتیا لک ډالر لګښت راځي چې 12% برخه به د پاکستان حکومت ورکوي. د امریکې د دفاع محکمه پینټاګون وایي چې دغه جدید نظام به د امریکې د سمندري ځواک د H1 زیڈ کوبرا جورلکه کې کارولی کیږي او د اورلینډو کمپنی با غیر ملکی پوز باندې د خرسون د ټیکې لاندې د ټارګټ سایټ سیستم د کال 2022 پورې د پاکستان بهيري تسپاري. پینټاګان وایي چې د دې منسوبې مالیت 15 کروڑ ډالر دی خو د دې مجموعي لګښت د 28 کروڑ شپږ اتیا لکه ډالر څخه سیوا کې دي شي او د پاکستان حکومت با د مجموعي لګښت 12% برخه ورکوي. ټارګټ سیٹلائٹ سسٹم یو عصری ایڈوانس ٹیکنالوجی دا او د دې د لارې به د جدید سینسرو په کارول سره د شپې یا ورځې په شمول خراب موسم کې هم د هدف په نخه کول ممکن شي. پینټاګان وایي چې ټارګټ سایټ سیستم به په جدید لیزرو سنبال وي او د دې سره به لرې پروت هدف په نخه کول نور هم آسان شي. د دفاعي چارو څېړنکار او د پاکستان د فوج پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان وایي چې دغه جدید نظام به په هلیکاپټر کې هم کارول شي او د پاکستان بهریه به هم استعمال وی.
دغه مخکم نایټ ویژن دغه مخکم خو هغه سیکنډ جنریشن او دا اوس ثرد جنریشن او دا چې کوم دی انفراریډ ټارګټ اکوزیشن یعنی دا یو هدف روچتول د شپې خراب موسم کې لړا کې باد باران کې دا دغه روچت ټارګټ چې کوم دی یا اهداف چې کوم دی هغه روچتول شي او هغه باندې کارګر دا چې کوم دی فایر هغه باندې کیږي دا بالکل د ترخګرای خلاف او دا چې کوم د غلطه غیر روایتي قوتونه دي د پاکستان او افغانستان په بارډر باندې دغه خلاف پدې یو مضبوط هتیار دی اسلحه دا د پاکستان فوج سره
ښکارا دی وی چې د روان کال په پیل کې د امریکای د پارلمان غړو د اسلام آباد لخوا د طالبانو د ملاتړ جاری ساتلو په تور کې پاکستان باندې د اتو اپشپال جازونو د خرڅولو لوزنامه ادرولې وه. خو ښاغلی صاد محمد خان وایي د امریکې او پاکستان په خپل منځه تعلقاتو کې اکثر لا لاندې باندې راځي او کله کله پوځي یا اقتصادي امداد کې هم کمی راشي خو دا تعلقات چرې هم په مکمل توګه نشي ختمې دي.
زما په خیال باندې چې پاکستان د امریکې نه یو پیغام دی چې هغه تعلقات ختمول نه غواړي او د فارن ملټري سیلز د پاکستان د ډېر فدرال ځکه چې د کې لوی برخه چې کوم ده امریکا ورکوي به دي او څنګه تاسو مکه خبره وکړه دا تقریبا 12% د پاکستان د کې د غوی د پیسې او پکې چې یو باقي چې کوم 30% د هغه امریکا د فارن ملټري سیلز لاندې کوم دغه د سودا د هغه لاندې کی.
کال 2011 کې د پاکستان په ایبټ آباد خرګوټي کې د امریکني ځواکونو لخوا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وجنې را په دیخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات خراب شوي وو او پاکستان په روستو کې د چین سره خپل اړیکو ته اهمیت ورکړی وو. خو ناقدین وایي چې د یو طاقت په جوله کې د ځان اچولو پر ځای باید چې پاکستان د دوه عالمی طاقتونو مرسته ملګرتیا غوره کړي او د چین او امریکې سره په خپلو تعلقاتو کې یو توازن پیدا کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
ڈیوا ریڈیو ہر روز تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږ نه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان ډنډي درپخیل سیمه څخه بې کورشوي کډوال چې په نږدېو کې خپل سیمو ته واپس شوي دي وایي چې کله دی خپل کورونو ته لاړل نو هلته کې کورونه وران، سکولونه وران، کالجونه وران او دغلته کې د اوبو هم هیڅ انتظام نشته او دوی دغلته کې په خیمو کې ژوند کوي او د هغې باوجود که کم کورونه پاتې دي نو د هغې د ورانولو کار هم روان دی د پاکستان د حکومت لخوا. دی نن د بنو پریس کلب مخې ته مظاهره کړې ده او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په دوی دي نور دغه کورونه نه ورانوي او د دوی ته د پاره دی د اسانتیاو هم کم بندوبست وکړی شي. د ډیور ریډیو خبریال عدنان بیټینی پرې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان څنګه ځپلې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ته د عملیاتو وروسته واپس شوي خلک وایي چې حکومتي چارواکي د عامو خلکو کورونه ورانوي. دوی له حکومتي چارواکو څخه په فوري طور دغه د عامو خلکو د کورونو ورانولو سلسله بندولو غوښتنه کوي او وایي چې د عملیاتو په وجه د عامو خلکو کوم نقصان شوی دی د هغې ازاله دې وشي. د شمالي وزیرستان ډنډې درپخیل سیمې خلکو نن په بنو سیمه کښې بنو پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرچیان چې په لسګونو شمېره وو حکومت په ضد نارې وهلې او له حکومتي چارواکو څخه غوښتنه کوله چې په فوري طور دوی ته په علاقې کښې حکومتي اسانتیاوې په ځای کړی شي او ورسره دې د عامو خلکو د کورونو ورانولو لړۍ هم بنده کړی شي. احتجاج ته وینا پر مهال احتجاج کوونکو وویل چې حکومتي چرواکي په علاقې کې د عام خلکو کورونه بلا وجه اړنګوي. دوی هم وویل چې حکومتي چرواکي د کډوال د واپسۍ عمل بیرته شروع کړی دی او په فوري تور د کډوال واپس کوي، خو زیاتره په علاقې کې په حکومتي کچه د کډوالو لپاره کوم بنیادی اسانتیاوي نه دي په ذکر شوي. چې په کښې نه د سلو اوبو صفا منصوبې شامل دي، نه سکول شته او نه کالج او نه بله کومه اسانتیاوي. وویل حکومت چې کوم د عامو خلکو کورونه ورانوي له وجې دغه واپس شوي کډوال په علاقه کښې تر شین اسمان لاندې په دې یخنۍ کې ژوند تېرولو باندې مجبوره شوي دي او په خیمو کې ژوند تېروي. په دې اړوند یو احتجاج کوونکی سراج وایي،
په زور یې مکمل ړنګ کړلو. دغې نه وروسته چې کیمه دعا دا چې په مارکیټي مدار ولګېدلو ټول مارکیټونه ړنګ کړل. دغې نه بعد د میش د کلي چې څومره کرینه وي 1500 کرینه وي د میش د کلي، دغه بودی چې کیمه د غونډه ختمه کړله غونډه ړنګه یې کړله. اول مو دا مطالبه ده چې میشته د خپل ځایونه خپله بوده کړو، دغه د میشته پیسې وکړلی شي. دا چې میش هېڅ وسیله مو نشته، بل چې کیمه ملبي دي د بزور ملبې هغه ویر شریک کړي دي. دا چې ملبي ویری نن موجوده هېڅ چې کیم میش کلی ده، دغه ته دا چې د کیم کلی لوټ شوي دي دا ویر خلوص کړي دي. دا چې ټیران ګاډر چې څومره ملباد دا چې دا اوچته وي دا چې دغه د زر نه زر بند شي.
حکومتي چرواکي ولې د عامو خلکو کورونه ورانوي؟ په دې اړوند حکومت خپل دریز نه څرګنداوه، خو یوه اعلی حکومتي چرواکي د نوم نه ښولو په غرض وویل د هغه کورونه دي چې په تېر شویو وختونو کښې په طالبنایزیشن کې لاس لرلو او له دې ځای څخه یې په دې هېواد کښې دننه د تخریبکارۍ منصوبې سازولې. وویل دغه ګام د قبایلي سیمو د اف سي آر قانون سره سم برابر ترسره کوي. یاد دي وي چې ډنډي درپخیل د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه کې د اف سي کلي سره نږدې په 3 کیلومتره لویدیځو خوا ته موقعیت لري او په تېر شویو وختونو کې د افغان طالبانو کانی شبکې سر تړلې د نورو یو شمېر وسلوالو ګوندونو یو خوندي مرکز شمارله کېدی. په تېر شوي کال 2014 کښې د هغې وخت طالبانو مشر حکیم الله مسعود وژنه هم په ډنډې دربخیل سیمه کښې په یو امریکایي ډرون حمله کې شوې وه. خو د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمېټې مشر نثار علي داوړ وایي چې حکومتي چرواکي په دغه رقم د عامو خلکو کورونه ورانوي دغه ګام یې ټیک نه ده. وویل باید حکومت په دې کښې د عامو خلکو سره په دې باندې جرګې او مرکې وکړي.
وزیرستان کښې د کورونه د سکولونه هسپتالونه او هر څه ړنګ شو، بازارونه وران شول. مهرباني ده وشي نور د ورانول د بند کړي شي. هر څوک که حکومت پاکستان ته مطلوب وي یا د چا کور یا د چا څوک ځای ورور، نو هغه چې واپسي وشي نو بیا کې دا خبره باندې مطلب جرګې مرکې وکړو. خو فلحال د حکومت طرف د حکومت پاکستان نه د شمالي وزیرستان د متاثرینو د میرانشاه د درپخیلو کلي دا مطالبه وه چې نور د ورانول د بند کړي شي. زموږ د کورونه نه تر کوم سامان وړل کېږي دا د بند کړي شي.
که څه هم حکومتي چرواکي په دې اړوند په پراخه کچه سره خپل دریځ نه وایي، خو په وروستۍ کښې د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کمران افریدي ډیوه راډیو او ټي وي ته ویلي وو چې د عملیاتو وروسته حکومتي چرواکي ژمن دي کم کډوال چې بیرته علاقې ته واپس شي د هغې سروې اخیستلې کېږي او د سروې په اساس په هغې ته دغه تاوان رسوي. دا یې هم ویلي چې په میرعلي سیمه کښې د عامو خلکو لپاره د کاروبار مرکزونه په جوړولو یې لاس پورې کړی او دې نه وروسته دغه پروسه د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه خوا ته غځوي. عدنان ویټنای، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو او ټي وي.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پوښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ ډیوه ریډیو په بازار پروګرام کې اورېدلی شي.
ډیوه ریډیو او ټي وي دی موږ سره ملګری یې، ډېره مننه کوو. او اوس هم ستاسو پام راګرځوو، د قبایلي سیمې کارپوهانو ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې آئیني اصلاحاتو په لر کې خنډ اچوونکي د ذاتي مفاداتو لپاره کار کوي. د مشرانو یو غونډه کې ویل شوي دي چې د دوه سیاسي ګوندونو د آئیني اصلاحاتو په لار کې د ودرېدلو په وجه د میلیونونو خلکو د سیاسي او آئیني ګټو ته زیان رسېدلو خطر چې دی هغه سیوا شوي دي. ګوندونه جمعیت علما اسلام فیډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دوی دغه دریځ دی چې په فاټه کې اصلاحات ضروري دي، نو ریفرنډم دې ضرور ترسره شي. نور تفصیل لري په دې حقله باندې ارشد مومند.
په اف سي آر باندې په مختلفو فورمونو باندې خبرې روانې دي. بعضې داسې سیاسي ګوندونه هم شته چې هغوی مخالفت کوي. تاسو د دغه سیاسي ګوندونو قبایلي سیمو کې چې کمی دي هغې غړي او مشري هم کوئ، څه فکر کوئ چې دا خبره ولې د دومره د ځنډ ښکار شوه او د دې په شا باندې وجوهات څه دي؟
باقی د هغوی به خپل یو شوی یو ایشو به هغه به اغسې هغوی به خپل د مفاداتو خبرې خپل دغه به کوي، هغوی خپل یو حق لري، خپل یو خبره کوي. هغوی سره زموږ جنگ نشته دی، زموږ جنگ چې کوم دی د حقوقو دپاره، دا د سټیټ نه دی، سټیټ نه زموږ ډیمانډ دی. او سټیټ چې کوم دی نن د آئینی چې کوم سپریم آئینی اداره ده، قومي اسمبلی دی، سینټ دی، هغوی دا چې سپاس کو اوس د حکومت په کور کې دی. حکومت زموږ دا وختونه چې فوري طور باندې دا خبره حل شي.
دو سیاسی ګوندونه ده مخالفت کوي، نو آیا هغوی دومره زورور دي یا د هغوی خبره دومره مؤثره ده چې هغه بیا په کابینت کې دغه ټول ریفارم ځنډول شي؟
ځنډول چې دي دا د پنجاب لابي چې دا پنجاب دا نه غواړي، ځکه نه غواړي چې کله قبایلو پښتانه یو ځای شي نو دا به د پاکستان لارجست سیکنډ صوبه راشي. تاسو وګورئ د تاریخ په نظر کې چې موږ پښتنو چکل موږ د پښتنو په خلاف جنگ کړی دی، موږ د پښتنو نظریه برباد کړی، نو په پښتنو مواله ده. دا د پنجاب پالیسی ده. نن چې د پنجاب هغه پالیسی سر ترسي، نو مغه میر جعفر میر صادقی موږ را پیدا کړی دی.
ما چې کوم خیال دی نثار بای، تاسو خبره وکړه. ما چې کوم خپل ځان خیال دی، موږ چرته ګرځو، کوریج کوو، خلکو سره خبرې اترې کوو، نو دا خو یو ښکاره خبره ده چې قبایلي سیمه د خلکو دپاره یو دوکان دی، یو ډیر زبردست تجارت منډی ده. هغه کسان حالات بدلول نه غواړي چې د چا چې دلته کې فائدې هغه تاسو کتري کې په هغه په کم تعداد کې په زیات تعداد کې چې چا دلته کې خپلې فائدې دي، هغه خلک دا نه غواړي چې دلته دې بدلون راشي. دلته یو پولیټیکل ایجنټ چې روزانه په کروڑونو روپۍ پیدا کوي، هغه چرته هم دا نه غواړي چې زما دلته دا حالات دې بدل شي او زه دې اسې کس پاتې شم او ماته چې کم څه میلاویږي هغه. نو زیات خلکو اوس هم خلکو دغه دوکانداري په فاټه کې خپله لټوي.
ډېره مننه. رحیم جی مرا سره ناست دی، یو ځای مشر دی. دا پښتنه کوم چې ځینې مشران موږ ډېر وو چې قبایلي مشران چې کوم دي هغه د ایف سی آر په حق کې دي، د هغې وجه څه ده او ستاسو خپل نظر څه دی؟
د هغې خو زما خپل نظر داسې دی چې دا ثمرات خوري، د 1500 نه واخله، د 1500 پورې، د 1000 پورې ماهانه مرات خوري او د هغې په وجه باندې دلته د بچي سوچ نه کوي چې زما بچیا څومره وروسته د دنیا نه پاتې شو.
اجي صاحب، که تاسو راته ووایئ چې عام سړي ته څه نقصان دی د ایف سی آر چې کوم قانون دی، تاسو دلته ژوند کوئ دی دغه قانون لاندې، څه وینئ او خپله در باندې څه تیر شوي دي دغې قانون لاندې؟
زیاده دې قانون کې خو مونږ چې دی لکه د مولانا صاحب له دا دغه کوم چې ته خو په اسلام آباد او دغه کې دار حکومت دغه یې تار حکومت کې راغلی او داغي اچا دې کړی دا تعالی وزارت درکړي، خو تا موږ سره قبایلی دغه کې وخت نه دی تیر کړی چې زمنګ بچی په څه کې اجتماعي ذمہواری کې دغه 50 کسه سپینګیری او ماشومان گیر دي، ظلم وشي، کور ته وران شي، راشه زما اوسه می ډی پیس په دغه کې دی، په دې کلو کې دی.
کتا صورت وای چې څومره خلک ځوانان سپینګری هغه د دې په حق کې دی د ایف سی آر، او څومره د دې مخالفت کوي، او د ځوانانو ته خاص کر تاسو ځکه چې ځوانانو سره اړه ډیره ده، هغه ولې مخالفت کوي؟
زه به د مرګونو نه لګ روستو تاریخ ته لاړ شم. دا پاکستان چې جوړیدو نو دا 2700 کیلومیټر علاقه چې پرخه شوې ده، پرخه شوې ده د دې لپاره برتانیې د پاکستان د جوړېدو سره پرخي وا چې دا بره یو نظریه ده چې په 1917 کې اوی شوې ده او بدل ترازی او په دې پټای کې به سره موږ جنگ کوو. پاکستان او حکومت او د پاکستان استابلیشمنت خو هغه په موږ باندې په 1980 کې وکړو، هغه جنگ هغه نظریه سدل ته وکړو، موږ یې به تعلیم داقې پورې وساتلو چې دې جنگ لپاره. بیا دویم جنگ رالی، هغه جنگ په دې پټای کې وکړو زمونږ په سر باندې، زمونږ په ځوانانو باندې وکړو، زمونږ کونډې وکړلې، زمونږ اعتماد یې وکړلو، زمونږ سکولونه وران کړل، زمونږ هسپتالونه وران کړل، زمونږ سړکونه وران کړل. خو اوس په ځوانانو کې دا شعور راغلی دی چې موږ نور ټوپک او بارود او کالتوس نشو زغملی، موږ اوس تعلیم غواړو، موږ قلم غواړو، موږ سکول غواړو، موږ هسپتال غواړو، موږ پر نور په دې پټای کې پردي جنگونه نشو کولای.
ډیره مننه د ټولو مېلمنو، خوشاله اوسئ.
ډیره
مننه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
وګورته ونیسي.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
د پاکستان بلوچستان صوبې د صحت وزارت لخوا په جاری شوی یو نوی قانون کې ویل شوی وو چې د هسپتالونو دننه به د علاج کولو وړاندې شناختی کارډ او دغه شانته کې نور معلومات د مریض کتل کیږي. خو ځینې څېړنکار په دغې باندې نیوکې کوي او وایي چې که یو مریض په سخت حالت کې وي او د هسپتال ته راځي د معلومات کیږي نو د دغې وړاندې به چې دغه سیز کنفرم کی یا دغه خبره تایید کی نو هغه مریض ته مرګ هم راتلی شي. خو د پاکستان چارواکي وایي چې په دې منګه د وسلوالو دغه هسپتال څخه د علاج کولو هم لار نیوي شو. په دې باندې د چمن څخه د ډیورډ خبريال نه متلا سره دي تاسو یو ویډیو راپور وړاندې کړي.
د چمن سیول هسپتال مشر ډاکټر محمد اختر ودی وای چې د ایالتي حکومت د سکیورټي هیلت پر هغه حکمنامه چې د مریضانو قانوني دستاویزات کتلو پس به علاج کیږي دوی عمل کول پیل کړی دي. که مریضان سي په ایمرجنسي کې راوړل کیږي د هغه دوی بقاعده رجستریشن کوي او د زنانه مریضانو د قربي عزیز شناخته کارت ځینی طلبي.
د سیکریټری صاحب حکم دی بیا د حکومت بلوچستان دا حکم دی چې دا شی باید په ډی ایچ کیو هسپتال کې لاګو شي. موږ د ایمرجنسي کم چې شعبه سات ورته وای هر هغه مریض چې دی راشي د علاج لپاره یا خدای نه خواسته د جنگ په حالت کې وي د ټرافیک په حالت کې وي دا هغه مریضان موږ باقاعده اندراج کوو شناخت کارډ ګورو او د شناخت کارډ نمبر او د پته موږ لیکو او هغه مریضان چې هغه د کشنیانو داخله مریضان وي یا زنانی د زچکی په حالت کې چې دی راشي د زنانی شناخت کارت که هغه نوی د میړه ده یا د پلار ده یا د ورور ده نو موږ باقاعده پوره کوایف د ځان سيجدو.
ډاکټر محمد اختر ودی نور زیاته ک چې د ایالتي حکومت دغه ګام د شکمنو کسانو د دهشتګردانو د علاج معالجه سهولت نه ورکولو هسي دي. خو کم افغان کډوال چې د چمن سرحد لاري او پاکستان ته د علاج لپاره راځي د حکومتي دغه ګام څخه به د دوی مخنیوي هم وسي. خو د سیمې یو ډاکټر اسمت اڅکزی وای چې د طب په شعبه کې و انسانیت ته اول اهمیت ورکړل سوی دی بیا د هغه پیژندګلوي. په وینو کې رنګ مریض څخه دوی اول قانوني اسناد نسی طلبای اول به دوی علاج کوي بیا به دغه رنګ پښتنې ځینې کوي. د ایلتی حکومت دغه ګام دوی منلو ته تیار نه دي.
زمړ میډیکل طب چې مشتکم دغه وای هغه دا وای چې اول علاج وکه خدای دی وکي چې هغه ستا د صد دشمن دی لیکن تا اول علاج وکه د علاج بعد بیا دغه سره خبرې کوي او په قانون کې هم دغه رقم دی کچېری مجرم زی ونیول سي یو زخمی ونیول سي اول علاج کیږي دغه بعد بیا پوچ گچ کول کیږي. دا شناخته کارت خبره په ایمرجنسي کې سو کې زما په خیال سره موږ در سره نو سره سوالې په دی وجه چې هغه مریضان په کریټیکل کنډیشن کې وي یا په زخمو کې وي یا په وینو په دې حالت کې راځي نو موږ دا سوال اول نس کولای.
یوازې د چمن لاري هر ورځ په لسګونو افغانان د علاج لپاره او پاکستان ته راځي چې اکثره به کوټ ته بتلل. خو هلته د چارواکو د بد وضعیت له امله دغه افغانان اوس چمن پورې راځي. خو پر هغه باندې دلته هم د علاج دروازې د بندولو هڅې د حکومت لخوا روانې دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، بیوا ریډیو، ټي وي، چمن.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
د
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی مس ملګری اوسې یو سوم تاسو بلوچستان ته زو چرته چې د کوم بارانونو لکبله سوکړه چې دا غزياته شوې ده او د دغې لکبله د میوي باغونو ترڅنګ چې کوم نور فصلونه هغې ته سخت زیان رسیږي. په دې لړ کې کروندګرو خپل غږ پورته کړی دی او په حکومت باندې غږ کړی دی چې دوی ته د بجلی او نورې اسانتیاو چې کوم انتظام دی هغه د برابر کړی شي چې د دغې لکبله دوی وکړی شي چې خپل فصلونه اوبخور کړي. نور تفصیل لري حمید سمسور په دې تفصیلي رپورټ کې.
د ګرد هواد په سیر په خیبر قبایلی سیمه کې هم د 19 دسمبر نه د پولیو مرض په شمول د ایکستندډ پروګرام فار ایمونایزیشن لاندې د نورو او مرزونو په ضد څلور ورځې د ویکسینیشن کمپاین دوام لرلو چې په 28 نیټه یې د تیرې د چرشنبې په ورځ د باړې په شلوبر علاقه کې دوه ماشومان د شری او نومونیا په ضد ستنې لګېدو نه پس مړه شول او ان په دغه مهال د سیمې په زیاتره برخو کې د 15 کالونو کم عمر ماشومانو له د پولیو څاڅکي هم ورکولای شو. ځایي میډیا کې سمدستي بغیر د تحقیق د دغه دوه ماشومانو مر پیخه د پولیو کمپاین سره اوتړله او هم دغه وجوه چې په سیمه کې موجود د صحت چارواکو او ځایي د پولیټیکل انتظامی ذمہوار کسانو د پولیو څاڅکو په شمول د ای پی ای لاندې ورکول کیدونکو د واړه واکسینونو نمونه د معاینې لپاره د اسلام آباد کاملی بارره ته ولګلې. خو پرون یعنی د جمعې په ورځ د متاثره کورنۍ او ځینې نورو باسره کسانو له اړخه د وژل شوو ماشومانو مور پلار د 15 لکه روپو معایزه ورکولو په اړه راپورته شوې شخړې له وجې په ګرد خیبر ایجنسی کې روان د پولیو کمپاین په ارزی توګه اوتړل شو. د سیمې لپاره د صحت نړیواله ادارې و استاذی ډاکټر سرفراز افریدی د پیخي پخلی سره سم دیور اړوي چې د پیخي په اړه پلټنې دوام لري او د دې تر سره کېدو به کمپاین به حال کړی شي. دغه نوراندې د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکو په ډاګه کړې و چې دغه دواړه ماشومان ته د پولیو واکسین لوجې هیڅ کوم منفي اثر نه و شوی او د هغوی د مرد اصل علت معلومولو لپاره پلټنې شروع کړې. په سیمه کې د صحت کارکونکو او د پولیټیکل انتظامی چارواکي د دغه روان کمپاین په حق لډیر هیلمندو چې تر نن یې خالي ورځي دوام لرونکي د کمپاین په محل به د سیمې واړه دولکه او شل دره د 15 کورونو کم ماشومان له په موثره توګه د پولیو څاڅکي ورکړی شي، ځکه چې د ذمہوار چارواکو په وینا د 2015 کال نومبر میاشتې رئیس هغوی د هر یو کمپاین په محل تر 70% پورې خپل هدفونه ترلاسه کړي وو او همدغه وجوه چې د همدغه عمر مودې رئیس په خیبر ایجنسی کې د پولیو کوم نوې کیس مخې ته نو راغلی. یاد دی وی چې په کال 2015 کې خیبر ایجنسی کې یولس او په کال 2014 کې شپږ اویا ماشومان د پولیو مرض نه متاثره شوي وو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د ډیو رادیو خبريال ابراهیم شینواری تاسو سره یې د خیبر ایجنسی سره دغه تفصیل شریکاوه چې ګینه دغه تا د دوه ماشومانو د مړینې ورسته د پولیو کمپاین ځندول شوی وو چې لا هم دغه ماشومانو د مرګ تصدیق نه دی شوی چې ګینه دغه د شری او د نمونیا چې کمستنی وخلکی کی د هغه په وجه او کنه د دې مرګ د بل څه په وجه باندې شوی وو. دغه تفصیلی راپور تاسو ووري د لملی چې کما خبر زمنګ همکار وګ مجلوانو کړ د حمید سمسور د راپور په حق باندې چې په بلوچستان کې د اوبو د کمی په وجه باندې د زمیدارو ک یو خطه باغونه او پسلونه خراب شوی دي، نو بل خطه په زیاتو سیمو کې هم د اوبو کمی په نظر راځي او دغه زمیدارو خلکو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دیته د بجلی اسانتیاوي برابر کړي شي چې د ټیوبل نه خپل پټي وبخور کی. په دغه باندې نور تفصیل راځي چې د سمسور څخه په دغه راپور کې وورو.
کڅ هم د زمي سوړ یخونه پیل سوي دي، خو د بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې نوابره او نباران لدل کجی د ملګرو ملتونو د اوبو د څنګ مایر اجاز حسین اوان وی چاپریال د بدلون منفی اغیزې دلته ډیری رات سرګند سی وی دي.
بلوچستان تقریبا موسمیاتی لحاظ کې سلور ځای تقسیم ده. یو خوا بلندو بالا غردی پوسو بالائی علاقے دی، یو خوا بیا پلین علاقے دی، او بل خوا بیا سال سمندر والا زیرو الیویشن دی. دا در علاقوں کے دا ابو صورتحال سی دی بلوچستان پا والا کے دا اس دیر سخت دی بکاز موسم ہم بدل سوی دی دے کے بارونا اور بارونا آگا نہ کیجی اور چکم کیجی آگا تو مجھ ٹول نہ سک والے آگا پا سیلاب صورت پا فلڈ صورت سمندر کے لارسی.
په بلوچستان کې د اوبو د زیرمو او د وبخوري د څنګه کارپور نصیب الله بازی ویل چې موږ دلته د نیزونو د مندو سیلابي اوبه په شتوګه نه دي زیرمه کړي.
چې باران کم کیږي هم مش تقریبا لس دولس ملیون هکتر فټ دا چې سیلاب ورته وایي دا اوبه پیدا کو او په ډیر مشکل دوه دوه نیم سو ملیون هکتر راګرځو، باقی گرد د مژ ولاړ سی ضایع سی. ځکه والا چې کوم بدی ډیر اهم دی دا مژ اتلس بیسنه یعنی غټ پیالی دوبوغه او در اویا اوشنې مطلب شنې پیاله ورته وای دی لرو خو دا ډیر سمیش کال مژ دونی زیات وایسته بارانونه نسوی نو هغه ریچارج نسوی.
د اوبو د څنګ مایرین وی چې په بلوچستان کې کلاسی پولا کوټه پشین کل عبدالله لورلای مستوم منګوچر زیارت او گوادر هغه سیمې دي چې له وچکالۍ څخه ډېری اغېزمنې دي. په مځکه کې دننه د اوبو کمبله ډېره زیاته لاندې سوې ده. ماهرین وایي چې په بلوچستان کې تر 80% زیات خلکو اقتصاد په کارو کرونده او له څارویو سره تړلی دی، خو د اوبو د کموالي له سببه څخه اوس له دغو څانګو سره د اړه لرونکو پر اقتصاد باندې منفي اغېزې راسربېره کړي دي. د ملګرو ملتونو د اوبو د څنګه ماهر اجاز حسین اوان وی
اوس دا عام دي چې کم ډیم کې اوبو نه درېږي دا توي دا ریچارج ډیم دي اوس کم کې ریچارج نه کېږي دا وای سټوریج دي. او بلوچستان کې د تبخیر عمل ډیر زیات ده، تقریبا 10 ملي میټر هاف انچ وګوره تقریبا ډیلی اوبو هوا کې لاړ شي. کټور بلوچستان په سلور میټر کې ڈب کے اغب ہم ختم سی دی چی دا ریچارج ڈیمونا پا سم طریقے باندے قبلے سی چی ازموش کم رود دی کم ندیان دی حال کی کشنی کشنی سٹرکچر جوڑ کی آگا اوبو سٹاپ نے کی اوبو سلو کی.
مائرین وی کچیری حکومت پا سم لاسی ڈول باندی دا دگی ستونزی دا وارول لپارا گامو نوان نخلی، نو پر اروانو لس کلو کی با دا بلوچستان یو شمیر سیمی دا اوبو لکاختی سر مخامخ سی. د بلوچستان د اوبو د زیرمه کولو او د وبخار اداره بي وي چې دوی دلته پمزکه کې دننه د اوبو د ستي د برقرار ساتلو او د باراني اوبو د ذخیره کولو لپاره د 315 میلیون روپی د لګښت پلان ترتیب کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
د اسرائیل په هغه سیمه کې چې د فلسطین څخه دی قبضه کړی او پاغي کې دی د آبادکاری کار شروع کړي او په لومړي ځل باندې په 13 کالو کې د دغه آبادی د جوړولو پر ضد قرارداد د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې منزور شو. د کمی په وجه چې په امریکا کې هم بسونه تاود شوی دی زکه چې امریکا په دې قرارداد کې خپل رائے نه په حق کې او نه پرزد ورکړی دا وړاندې چې کله هم د اسرائیل په حق کې قرارداد مخې ته راغلی نو امریکا دفاع کړی دا خو دا په لومړي ځل باندې د صدر باراک اوباما حکومت خاموشي اختیار کړی دا او په دې باندې تاسو ته د وایس اف امریکا یو راپور زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
جمع پورز د ملګرو ملتونو امنیتی شورا لخوا د اسرائیل د آبادکاری په منصوبو بندولو غک قرارداد پاس شوی. امریکا دغه قرارداد باندې خپل ویټو طاقت نه دی استعمال کړی خو رای کې برخه نه ده اغستی. منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د ویټو غک کولو د امریکا لخوا رای کې برخه نه اغستلو وروستو 15 کې 14 غړو دغه قرارداد منظور کړی. وروستو د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو دفتر لخوا جاری شوی بیانیه وای د ملګرو ملتونو لخوا اسرائیل پر ضد داسې ناوړه قرارداد ردوي او په دې باندې عمل به هم نه کوي. د اوباما انتظامیه لخوا د ګام سره د امریکا لخوا اسرائیل حمایت کولو زړه پالیسی بدله شوی. اسرائیل د امریکا زوړ اتحادی دی او ورته امریکا فوزی امداد په لړ کې هر کال 3 بلین ډالر ورکوي. امنیتی شورا کې امریکا نه علاوه چین، روس، برتانیا او فرانس ویټو طاقت لري، یعنی کوم یو قرارداد د یو رای سره ختمولی شي. دا قرارداد د نیوزیلند، ملایشیا، وینزویلا او سینیګال لخوا وړاندې شوی وو. دینه یو ورځ وړاندې هم دغه شان قرارداد مصر لخوا راتلو خو ډونلډ ټرمپ او اسرائیل د فشار له وجې مصر خپل قرارداد واپس اغستې وو. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون د قرارداد پاس کېدو هرکلی کړی او د روس سفیر ویټالی چورکن په اسرائیل غږ کړی د نړیوال قانون احترام دی وکړي. اوباما انتظامیه لخوا د اسرائیل آبادکاری منصوبې ناجایزه ګرځېدلې او ورسره امن پروسه کې دا غټ خنډ ګڼل کېږي. د رای کې برخه نه اغستل صدر اوباما دریځ څرګندونه هم ده. قرارداد غوښتنه کوي چې اسرائیل باید په سمدستي توګه فلسطینی برخو کې آبادکاری ودروي چې پکې د شرقي یروشلم سیمه هم راځي، خو اسرائیل ګڼي یروشلم د یهود ریاست سرخار دی. د دغه قرارداد پاس کېدو سره اسرائیل او فلسطین ترمنځ ځمکني صورتحال باندې کوم اغیز نه دی پرېوتی او زیات امکان دا هم دی چې راتلونکي صدر ډونلډ ټرمپ انتظامیه به په دې هډو سغوږ ونه ګروي، خو د دې اهمیت علامتی دی چې په رسمي توګه دا د نړیوالې ټولنې څرګندونه ده چې دوی د اسرائیل لخوا آبادکاری منصوبو ته منظوري نه ورکوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا وایس اف امریکا دی بډی ډیو ټی وی دی. قدر منو اوریدونکو مو سره ملګری اوسې یو سم د شام په حلب خار کې د یاغیانو وسلوالو لخوا چې کوم د غزاینه وطن شوې ده د شام سره تعلق لرونکي په سلګونو وګړي چې دی هغه بیرته خپل کورونو ته ستانه شوې دي او د خپل کورونو جاج اغستې چرواندې دوی دغه سیمو ته نو تللي. په دې کې داسې خلک هم شامل وو چې نږدې 15 کالو وروسته خپل کورونو ته تللي دي او دغه لیدلې دي. نور تفصیل لري وایس اف امریکا خبریال په رپورت کې منازه شهید.
د سوریه یاغیانو د جمعې په ورځ الیپو باندې ګولباري کړې دي چې پکې شپږ کسان وژل شوي دي په شمول د دوو ماشومانو، خو دولتي تلویزیونونه وایي چې په دغه ګولباري کې یوازې 3 تنه وژل شوي دي. اخوا د سوریه ولسمشر بشار الاسد او ملګري هیوادونه وایي چې د یاغیانو د خار څخه وتل به د هیواد لپاره د یوې سیاسي حل لارې په لور لاره هواره کړي. په سوریه کې د بشری حقوقو د سر ډلې د راپور تر مخه ویل کیږي شاوخوا 10 راکټ د الیپو په سویل غربي سیمو کې لګیدلې دي. وسلوال هڅه کوي چې د اسد د حکومت رنګې دو لپاره الیپو په هغه سیمو کې جګړه وکړي چې د حکومت د ولکې لاندې سیمې دي، او دا جګړه د کال 2011 راهسې د خار بیلابیلو سیمو کې پیل شوې ده. د پنځشنبې په ورځ الیپو خار څخه د ملکی وګړو د وستلو پروسه هم پای ته رسیدلې ده. او په دغه سیمو د حکومت لخوا هوایی بمباری هم درېدلې دي. خود سار ډله وایي چې د ښار په غربي، سویل غربي او سویل سیمو کې لا بمباری نه دي درېدلې او د مرګ شوبلې شمېرې هم نه دي ورته معلومې. هغوی زیاتوي چې د څو دوامدارو میاشتو بمباریو وروسته عملیات ودرول شول او د یاغیانو او کلابندو سیمو څخه ملکي وګړو ته د دسمبر 15 باندې یوه ښه موقع ترلاسه شول چې له ښار څخه بهر ووځي او تر دا دمه په زرګونو کسان له ښار څخه وتلي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې راپور تر مخه ویل کېږي شاوخوا 15,000 ولسي وګړي د ښار څخه وتلي دي. د ښار څخه وتلي زیاتره خلک د الیپو سویلي سیمو او ادلیب ته کډه شوي دي، چیرې چې د جمعې په ورځ ډیرې واورې ورېدلې دي او د بلډوزرونو په ذریعه د واورو پاکېدل هم پیل شوي دي. د جمعې په ورځ د پوز او د هغې د ملګرو یا متحدینو په شمول د لبنان د حزب الله ډلې هغو سیمو کې تلاشۍ پیل کړي دي کوم چې د یاغیانو لخوا پرېښودل شوي دي او دوی ټولو په ګډه د ښار څخه د ماین پاکۍ عملیات پیل کړي دي. بلې لورې ته ویل کېږي چې د هغه وروسته چې له ښار څخه یاغیان هم وتلي دي په سلګونو ولسي وګړي د جمعې په ورځ الیپو ته بیرته تللي تر څو خپل کورونه وګوري. که څه هم په وروستیو کې دغه ولسي وګړي د ډیرو خطرونو سره مخ شوي دي او د خطر په لومړي قطار کې وو، بیا هم غواړي خپل سامان او د کور سیزونه وګوري کوم چې په تیرو 15 کلونو کې نه دي توانېدلي چې وګوري او خپلو کورونو ته لاړ شي. د دې ترڅنګ د جمعې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې روسیا، ایران، ترکیه او سوریه ټول هوکړې ته رسیدلي چې زر تر زره به قزاق کې د سولې خبرو اترو ته کښېني. هغه د کلنی کانفرنس پر مهال ویلی چې د الیپو ښار تشول یا تخلیه کول په عصري نړۍ کې د بشرپالنې نړیوال ستر عملیات و او دا عملیات د روسیې او ترکیې د فعالې ونډې څخه پرته ناشونی و.
د ټولو غږ دیو رادیو، د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
سبا ته د کریسمس ورځ په ګردنړۍ کې منځل کېږي او د دغه مناسبت سره د پاکستان د مختلفو ښارونو څخه د مذهبي زغم د یو ټرین بندوبست هم شو، د غریل ګاډي د مختلفو ښارونو څخه تیر شو، په مردان کې بیا د دغه کریسمس په لړ کې یو دستوره هم شوې ده او د ډیور رادیو خبریال ریاض حسین په دغه باندې یو راپور تیار کړی دی، راځئ چې دغه شو.
دغه غونډه په خیبر پښتونخوا مردان ضلعه کې د غیر دولتي مؤسسې الخیر فاونډیشن له طرفه را جوړ کړی شوی و چې مقصد یې په مردان ضلعه کې د عیسائی ورورولې سره تعلق لرونکي هغه کمزوري او غریب خلک د هغوی د کریسمس په خوشحالو کې شریکول وو. کوم چې په پاکستان کې عیسائی ورورولې سباله یعنی د اتوار په ورځ د عیسی علیه السلام د زیږیدنې د ورځې په توګه نمانځي. په دې موقع د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي او د عیسایانو ګڼ شمېر ښځو، ماشومانو او سړو هم په دغه غونډه کې ګډون وکړو. د عیسائی ورورولې مشر پروفیسر انډریاس ډیور ایډیو سره د خبرو په مهال وایي چې عیسایان نن ډیر خوشاله دي چې سباله په ټوله نړۍ کې خپل اختر نمانځي. دوی ویل چې عیسائیت د امن او سولې پیغام ورکوي.
گفتونه ورکوي کنه نو ډیر خوشاله دي. نو سبا چې کله اختر شروع کیږي نو هغه کې دا نن رات 12 بجې دا کرسمس پروګرام به شروع کیږي. دیکھ به کیک کټ کیږي، سبا چې کرسمس کتاب امن غواړو او دا امن پکار دے خدای پاک دے نورم امن زمون ملک تراوالیا.
پدی مقاد الخیر فاؤنڈیشن لطرا پا چی ورته د برتانیې د مسلمانانو مرسته هم حاصله ده. په سلو کورونو کې د اختر تخپی او د بنیادی ضرورتونو د سامان نه علاوه د یخنې نه د بچ کېدو د پاره کمبلی او جامې هم تقسیم کړي. په غونډه کې مشر میلمنا سماجی کارکونکي هما معیار وویل چې د اختر په دغه خوشحالو کې مونږ د عیسائی ورولې سره مرستې کوو او د هغوی په خوشحالو کې شریک یو.
مسیح برادری شوغ زمونږ نور هندو شوک نور شوک شوغ ته یو خاص حیثیت حاصل دی او داغی په خوشحالی کې مونږ شریک یو. مسلمانان دی کو هندوان دی کو عیسائی دی ټول یو دی او مونږ یو بل په خوشحالی گو یو بل په غم کې غمگین کی گو. دی تسلسل جاری ساتل لپاره زمونږ راتلون کې کم کول دی او مونږ لپاره دی چې مونږ اغی ته هم داس یو کین ور کو چې لگا اغی هم په دې اغه معنی پوه شي چې مونږ ټول چې یو زه یو نو پاکستان دی چې یو زه نیو پاکستان نه دی.
د نړۍ د نورو برخو په شان په پاکستان کې هم سبا لا یعنی د اتوار په ورځ د دسمبر په 15مه نیټه باندې عیسائی ورولي کریسمس مانځي او په ټول ملک کې د هغوی د اختر د نمانځلو لپاره تیاری سر ته رسولي شوې دي. څېړنې وایي چې په پاکستان کې اکثره د کشمیر طبقو سره تعلق لرونکي خلکو نه د سپایې کار اخستی شي او زیاتره خلک د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه هم محروم دي. په غونډه کې شامل نوموړی لیکوال او قانوندان اکبر هوتی ایډوکیټ وایي چې د پاکستان په آئین او قانون کې د دې خبرې هیڅ ذکر نشته چې دغه خلک به هم دغه کارونه کوي، بلکې آئین او قانون عیسایانو ته هم د برابر شهري درجه ورکړې ده.
ما د دې ملک دستور لوستل په هغه کې هیڅ قسم داسې پرویژن نشته چې دې سره به د نالو د سپایو کار به اخلي یا به ته د جارو کار اخلي یا به ته د درېمې درجه د شهري کار اخلي، بلکې دې ته سټیزنز اف پاکستان ویل شوې دي. او یا که د قرآني تعلیماتو نه پس چې موږ سره کم نور سورسز دي پای کوم هیڅ کله داسې ډایرکټ پرویژن نشته. بعضې خبرې داسې وشي چې د ټولنې یو فلو جوړ شي او هغه فلو کې موږ روان یو، خو دې ته چا نه دي کتلې چې دا هم انسانان دي، دا هم هنر لري، دا هم احترام لري. دی بالکل پخپل سماج کې پخپل ګټ وټو کې پخپل تہوارونو کې پخپل رسوماتو کې برابر شامل ول پکار دي.
یاد دی وی چې بیګالا د 1200 بجو نو ورستو د ملک په مختلفو سیمو کې با عیسایان د اختر د منځلو په وخت د عیسی علی السلام د زیږیدنې په موقع رڼاګانې کوي او د سالګری کیک به هم کټ کړي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی قدر منو اوریدونکو څنګه چروانې تاسو په خبرونه کې په یو حصہ کې په بلوچستان کې چې کومه سوکړه راغلې ده د وچکالی ده د بارانونو لړۍ چې ده هغه سخته کم شوې ده او په دې حالت کې چې کوم فصلونو ته زیان رسیدلې دي د دې رپورټ تاسو روانې اوریدلې اوسم تاسو باجوړ ته بیایو چې ته چې هلته هم د سه حالات جوړ شوې دي چې د بارانونو نه کېدل له عمله کروندګرو ته د خپلو فصلونو زیان چې دی هغه سخت په نظر راځي. په دې لړ کې هغوی یو ویډیو رپورټ تیار کړی دی، ساسو پام د رپورټ اړخ ته ګرځو.
د افغانستان پولی ته څیرمه پرته د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی د تیر یو کال راسي د وچکالی سره مخ ده چې له امله یې د ایجنسی په زیاتره سیمو کې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ډېره ښکته شوې ده چې په سیمه کې زیاتره زیان کرکیلي او کروندګرو ته اړولی دی. زکه چې په سیمه کې زیاتره خلک په کار کروندا گزاره کوي، یو خاکو د باران نه کېدو لوجې سخکل زمیدارو د غنمو جوارو پستونو سره سره کرلې شوی سبزی خراب شوې ده. نو ورسره سم په سیمه کې د الچو پارسیمونو خوبانو او لوکاټو باغونو ته هم زیان رسیدلې ده. په دې اړه د باجوړ ایجنسی یو اوسیدونکو زمیدار ډیو رادیو ته صدا سی ویل
نوم دې د خرکانو اوسیدونکو سکل چې دا کومه خشکی جوړه شوی نو بارانونه نشته. منګه غنم کړلی او 15 ورځې غوزه منګه د فصل وشوي د وسه پورې نه راخته قشن په پټو کې پراته دي. نو او کوم چې د مالټو باغونه واغې مغشن بار نه دی کړل او کارټو اغه مغشن نه دی کړی. نو حکومت لپاره کار دي چې لکه مطلب د دې متبادل منګ له څو پیکش منزور کی او منګ لري راکی.
که څه هم حکومت د ماندلو په خروشه او د سلارزو په تلسیمه کې د اوبو ذخیره کېدو لپاره ډیمونه جوړ کړي دي، خو د ماندلو سیمې اوسیدونکو وای دغه ډیم اوبه ذخیره کړي نه دي، بلکې د سیمې اوسیدونکو د نورو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
شهاب شاهین د پښتو ژبې یو ځوان تل سندرغاړی چې خپل دی وخت کې د طالب علم په حیث سبق وایي. د ډیو رادیو خبریال فیض پر ورسره خبرې تری کړي. ویډیو راپور کې دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
اگران اوریدن کو تاسو ته معلومه ده چې د سوات زمکه ډیره زرخیزه ده، او بیا د فنکارانو په حواله د هنرمندانو په حواله باندې د سوات زمکه ډیره زرخیزه ده. معشوق خدای بخلی، معشوق سلطان، غزال جاوید او یاد اسنو ډیر شه هنرمندان دي چې دا غوی تعلق د سوات سره دی، چې په دې کې رحیم شاه هم دی، کرن خان هم دی، خو یو نوې ځوان چې نن سبا دغه غانې په یوټیوب باندې، په فیسبوک یا په سوشل میډیا باندې ډیر زیاتې مشهور شي دي، شهاب شاهین. شهاب شاهین چې د دولسم جماعت سټوډنټ دی د پریمیټیکل، او ورسره هغه د غانو شوقي راځي چې تاسو ورسره ملاقات وکړو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شهاب شاهین سان څنګه لې؟
ټیک ټاک، شکر الحمدللہ الله پاک.
دا راته خانه چې غانې سره د شوق څنګه پیدا شو؟
غانې شوق زه خو به دا وایم چې هر انسان کې الله تعالی سنو سه خوبی خو دی، بس هغه لږ پالش کول غواړي، بس هغه هنر بهر تر وستل غواړي، نو هغه سره خپل پیدا شي شوق مې بس میوزیک را باندې خلګې دو، بس بیا موږ ځخه پښتو دا میوزیک چې ما خپل دا نن دور کې چې کوم مورې دو، نو ما بیا یو مقصد کې خود چې موږ دی کې دی شاعرۍ کې دی ویډیو کې، او سچ موږ ته خولکی گیا پښتو نه دا چې موږ دی دا ټرند چینج کو دا بدل کو شاعرۍ کې، دغه کې خخه شاعران زموږ سواد کې مشته ډیر خخه دي، موږ چې هغه نه موږ سنه سره دغه واخلو.
اوریدونکو د شهاب شاهین غانې زکه په یوټیوب یا په سوشل میډیا باندې زیاتې کتلې کیږي چې دا غي ایډیټینګ او کیمرا ورک ډیر ښه شي. راځي چې د مور یو نظم ده چې امجد علي صاحب به شاعر ده، هغه لیکلې ده، هغه په تاسو باندې واورو.
د شفقت یو انتها ده زمامو، د شفقت یو انتها ده زمامو، مړ وجود لار مې ساده زمامو، مړ وجود لار مې ساده زمامو.
اورونکو د مور نظم بستا سو خوښ شوی. شهاب شاهین تپوس کو چې صرف غانی وای او که دا سبق شو کوم لري؟ شهاب خان درته وای چې سبق څه پوزیشن؟
جی سر، زه اوس سیکنډ ایئر کوم ایس پی ایس کالج نه، پری میډیکل مې دی. زمونږ د زلفان د بینډ مونږ چې کوم زمونږ موټو ده، نو هغه ده چې ایجوکیشن نیډ میوزیک هابی. نو زما والد صاحب ما ته وای چې ایز اے پروفیشن دا مه کوه، او ستا چې کوم مقصد دی دا ته جاری ساته، ایجوکیشن ورسره ساته، دا داسې یو کی ده چې دا ته چرته یوازې بیا نه پرېږدي، نو ایجوکیشن مست. نو موږ چې دغه کې پښتو کې او دغه کې بهتري راولو، نو تعلیم زما په خیال ډیر زیات ضروری.
اوریدونکو د شهاب شاهین یو بل غانا وفا هغه در باندې اورو، هغه واوري او بیا واپس راځو او شهاب شاهین سره خبرې کوو.
اے جانا نا زخستا يم تزما شات وفا شا، اے جانا نا زخستا يم تزما شات
یقیناً چې اوریدونکو باغانا خوشی وي. شهاب شاهین دا راته وایي چې په عام پښتنو په ماحول کې غانه ویونکو ته خلک په نظر نه ګوري، نو تا ته عام خلک د سکول خلک او مور پلار په کم نظر ګوري؟
دا صحیح خبره ده چې دلته پښتو معاشره کې، زموږ د معاشره کې خاص کر چې دلته خلک دغه ته صحیح نه ګوري، ځکه خو موږ د خلکو نه دومره زیات شاته پاتې شوي، او هغه پکار هم ځکه ده ځکه چې موږ تن سبا کم پښتو هغه خوله کېږي، نو داسې نه ده. اوس موږ د دې ډاټرن کوشش کوو چې دا بدل کړو چې موږ ته خلک ښه نظر باندې وګوري، او دلته معاشره کې، او ماشاءالله زما والد صاحب دلې زما رونه ټول ما سپورټ کوي، زما دا مرګري بینډ والا، زما ټیچران صاحبان، تاسو میډیا والا، تاسو مال دومره عزت راکو، نو زه بس تاسو ډیره زیاته مننه کوم. یو ښه کار چې سړی کوي، نو زما په خیال سه مشکلات ته دومره هر یو سړی هغه بیا سپورټ کوي، بس دغه کوو نو هغه.
اوریدونکو تاسو د شهاب شاهین خبرې هم اورېدې، ګانې هم اورېدې. هیله لرو چې ستاسو به خوښې شي او بیا چې په د سواد په دې زرخیز ځمکې کې داسې نور هنرمندان راځي، نو د هغو به هم ستاسو سره په وخت په وخت ملاقات کوو. خپل کوربله فیض اپرلا اجازه ورکوي. د الله په امان.
قدر من اردن کو دیور ریڈیو دا پروگرام دا دا ٹی وی او ساتا خبری خبرونا پا دیزی که پای ترسی گی چرتا زی ما دا سرلس اندر پروگرام قربانه وکیل خان و نیل محمد بتاستا دا های فای پروگرام راندی که نوز اشفاق و منو زمابل همکار و مگلوان ساس نخلی جزا دا لفه منو.